شپږ نیمې بجې سوې وبخښې شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کرسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي و چې غواړي ټول ځواکونه له دې هېواده وباسي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روان کال په وروستیو کې امریکایي سرتیری له افغانستانه نه وځي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی او په ایران کې د کورونا ویروس د قربانیانو رسمي شمیره تر 1500 واوښته. بشپړ خبرونه واوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېر امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواده نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبر د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یوه ویډیوي کانفرنس کې کړې ده. اوبراین زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. هغه وایي
که د افغانانو ترمنځ خبرې شی پر مخ ولاړې سي، تر دې به هیڅ عالي خبره نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راوباسو. اوس مهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو، یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راووځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا دوې اونۍ د مخه په یوه ټویټ کې ویلي و چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوې میاشتې وخت پاته دی. رابرټ اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. د 215 میوان قلو اردو قمندان ولی محمد احمد سي رسنیو ته پیواستولو پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل سوي طالبانو مړي د پاکستان کوټي ښار ته انتقال شوي دي.
دشمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټي ښار ته ورسېدلې او دا چې دوی دا خوب به دوی ګور ته یوسي لکه مخکې چې وړي دي. چې دوی وایي موږ به لشکرګاه فاته کړو او خپلو بادارانو ته به الته اطمینان ورکړو. اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه شئ اخیستلی. زه ډاډ درکوم.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی دی. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ سوی دی ونیول سو. د بغلان امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت.
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبا که در مسیر را میخواستن
دا طالبانو د استخبارات مرستیال قاری صلاح الدین چې غوښتل د لارې په اوږدو کې له خلکو پیسې واخلي او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي له 5 ملګرو سره یې
ونیول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له ناامن ولایتونو څخه دی چې طالبان یې په ځینو برخو کې فعالیت کوي. زموږ غلا ازادي راډیو ری. په ایران کې د کورونا ویروس د قربانیانو رسمي شمیره تر 1500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سعادت لاری نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 250 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شول چې د یادې ناروغۍ د ټولو قربانیانو شمیر ورسره په دې هیواد کې 1500 او 100 تنو ته ورسید. د نوموړي په خبره په ایران کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 1500 ډیر سوی دی چې د څه باندې 1500 کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ګومان کېږي د شمیره تر دې هم لوړوي. اخوا په ټوله اروپا کې په کورونا ویروس اخته سوي کسانو شمیرې د ډېرې دو په حال کې دي. راپورونه وایي په بلجیم او فرانسې کې د دې ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګول سوي دي. په پاریس او د فرانسې په نورو لویو ښارونو کې د لږ تر لږه یوې میاشتې لپاره د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ګرځبندیز نافذ سو. د بلجیم چارواکو هم د نورو 4 اونیو لپاره د ټولو رستورانونو او کافي خونو د تړلو سپارښتنه کړې. اخوا په امریکا متحده ایالاتو کې هم یو وار بیا په کورونا ویروس اخته سوي کسانو شمیرې ډېرې سوي دي. راپورونه وای په دې هیواد کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو 9 کسان نیول سوي دي. څلور تنه د برید کوونکو خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعتونه وروسته ونیول سول. د سرچینې په خبره پنځه نور کسان د شپې مهال نیول سوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی ووژل سو د دوو زده کوونکو میندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا پنځه بجې د پاریس په څنډو کې یوه متوسطه ښوونځي ته نږدې یوه نامعلومه برید کوونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وښودلی و او د هغه څه دی چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سو خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل سوي اسناد ښیي چې برید کوونکی اتلس کلن و او په مسکو کې زیږېدلی و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ سوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یو تروریستي عمل ګڼي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هیواد راکټي بریدونه وغندل او هغه یې جنګي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداری ورکړی چې د دې کار مسؤلیت به ورلغړې کړي. علیف ویلي آذربایجان به د دې اقدام ځواب وایي او دا کار به په ځانګړي ډول د جګړو په ډګر کې کوي. دا څرګندونې وروسته لاغه سوي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجا په راکټي برید کې دیارلس کسان ووژل سول او تر پنځو سو ډېر ټپیان سول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.5، کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.1، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9، او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 31.5.
ناجی صافی د حواله حال خبر کړو. شنبه د تلیا میزان شپږم د اکتوبر ولسمه. که څه هم د امریکا ولسمشر مخکې ویلي و چې غواړي خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو د امریکا یو چارواکي اوس وایي چې تر کرسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2.5 زرو امریکایي پوځیان دیروي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر خپل غاړه اخلي. د کابل اوسیدونکي وایي
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا د امر الله صالح د دفتر ویاندو. د هلمند پر وروستي وضعیت هم په دې خبرونه کې راپور خبرو.
چارواکي وایي چې د 8000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای سوي دي، ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی هلې ځلې شروع دي تر څو دغه کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب.
افغان پانګوال وایي که د ترانزیت برخه کې ستونزې حل نسي خپلې پانګې به له افغانستانه بهر ته انتقال کړي، خو حکومت وایي
مرز کې څه مشکلات شته چې تاسو وایي دې ځای نه تر هرات لپورې کوم مشکلات شته هغه ټول مانوته غشتلې ده، بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د خبرونه په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په فرانسې کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یو ښوونکي په وژنه تورن دی، خو اوس ورګرځو د افغانستان په اړه مسایلو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2.5 زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یوه آرزو وه، او ده دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شبکه تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوي.
که د افغانانو ترمنځ خبرې پرمختګ وکړي تر کرسمسه پورې به ځواکونه نه پاتې کیږي. اوس موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره په یوه لاره کې یو، له دوی سره په ګډه افغانستان ته لاړو او له هغوی سره یو ځای راوځو.
اوبراین دا خبره وروسته لدې وکړه چې ټرمپ وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کرسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووځي. د سی ان بی سی د راپور لمخي اوبراین وویل ترامپ پنتاګون ته امر کړی چې د 2020 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 تر را لښ کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 29 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2020 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لورې اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یوه حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قمندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږۍ خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو دری نیوی میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1 تریلیون او 15 اویا میلیارد ډالر تمام شوي دي.
ومردل چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې جنوب کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او ویل چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی دی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې مخکې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څنګه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډي وراخوا د جم په پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناتصا په د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناتصاپی پیښې د لویلت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت لامل نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې په خاډو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پراتلونکي کې معلومات پلاس راسي او درسونی سره شریک سي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څو وایي. خو سپیلن جګړه د شکرګاه شهر تر څنډه رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ایډاډ ورکړي.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبل پاړه سویل سیوی دی دای صاحب.
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چې تو شه به مخکې مشتور رسیدل ویل دي چې په تلوي ساتونه کې د جنو هوایي بردونو په ترڅ کې ولس وسلوال وزیر او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویل چې په دغه کسانو کې تلور بهرني اتباع هم شامل دي. ځینې منشخون کې یاد کړی دي دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادالي ولسوالي لوی مند کې او د ناوي ولسوالي جار صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر اشاره سړک او بلان پښیم کې دا بمبارونه ویدیو دغه تلفات وسلوال ته وشته. خو وسلوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه نه دی ویلی، ما پرون ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړی دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم د عمل لري. همدا لامل سوی دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو وغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بي ځای سوي او دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجرون د سر چې د 8000 په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي. ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی حلیزلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستي جلب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرستنه ده سوي. یوازې نن د پیښو وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون د سر څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنوي سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي چې د شر امنیتي مسولیت پر غاړه اخلي. شغلي صالح ویلي چې پر مجرمانو به زړه نسوځي. نور هله دی وینادرنه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنوي زیاتیدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی ترسو د دې ولایت د امنیت مسولیت خپل لومړی مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح تیر شپه نا وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه سر لننه د کابل امنیتی چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلی دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملی کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړی مرستیال امر الله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
خغلی مراد زیاته کړي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوې تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لښته ظرفیت کار اخلي. په ورستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او پلارو کوسو کې د خلکو لټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځېدلی دی.
د دې وینادر په بل راپور کې اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکو د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسولیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه او ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکو قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډیر خراب شوی. ترانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله دادا جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لار نیسي، د خلکو جیبونه تلاشکي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي، چاقوګانی ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي، ځکه چې امنیت بخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځېدای شي، نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په ورستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښایي چې غلا او لاروخون کې د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجود دي هغه خالي سلا سي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی لاس لري د هغوی مخه دې ډب کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل، فقط توانمندي د حکومت او اراده د حکومت تر سوال لاندې.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه نه دي توانېدل چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسکونه میله سلام موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسرویو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده، او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وولي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
شپږ بجې او یوویشت دقیقې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اوري. ځینې پانګوال وایي د چابهار بندر او لاجورد لارو څخه ګټه نسی اخیستلی. دوی په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورټ د ملي ورځې په لمانځه غونډه کې د دغو لارو پرانیسته سیمبولیک کړنه وبلله. خاطر پردیس دغه مسایل په خپل راپور کې راخستي.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تلې 15مه د ترانزیت او ترانسپورټ ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورټ د اتحادیې غړی عباس آئین وای
رئیس جمهور ارزو ارمان شاسراه
د جمهوریت سرمانو چې د لاجور لارې چا بهر بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي. خدای ټول سمبولیک کار وو. همدا اوس مو کارونه په ګمرکونو کې په ټپه اول اړه دي.
استاپ 100% متوقف است.
کاغله عین وای کا په لویو ترانزټی لارو کې پرتیستونځ حل نشي. افغان پنګوال به خپل پنګل افغانستان څخه وباسي. دغه پنګوال منی چې نور هیوادونو ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په برخه کې ستونزې شته خو ټینګار کوي ک افغان حکومت د ستونزو د حل په برخه کې اقدامات وکړي. دوی ماده دي چې افغاني تولیدات د نړیوالو بازارونو په معیار برابر او صادر کړي. چابهار بندر د افغانستان، هند او ایران ګډه پروژه ده چې په 2014 کال کې پرانسته وشوه. لدی بندر په ګټه اخیستنې افغان سعودي اگر خپل مالونه هندستان ته انتقالول شي د غراز د لاجور ډالر افغانستان له یو شمیر اروپאי هیوادونو سره نخلوي. په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت تنوماند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه موخ وختل دي چې ور سره زه ولسمشر سره زه خبره وکم د دې نزد د ټول استادو د مشکلاتونه چې په بند مرز کې څه مشکلات شته او په دانن نه چې تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانوت غشل دي. بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغه موسی.
خغلی زکی کڅ هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه، خو ویل سره ل ډیر ستونزې په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخ یاري کې جوړی کړي. خو پښتنه ده چې د غلوی ترانزیتي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړي ورکړ لپاره نه دي چمتو شوی. د اقتصادي چارو افغان پوسټ کې سیدی ازادي رادیو ته ویل د لاجور ډالر او د چابهار بندر په څیر نورو لوی ترانزیتي لارې د یو شمیر هیوادونو د لاسوهنې لامل د دې جوګه شوی د چا افغان سوداګر پر خپل سوداګری ستوکي انتقال کړي. د ترانزیت ملي ورځ هر کال په افغانستان کې د خصوصي هوایي او ځمکني او ترانسپورتي شرکتونو د مسولینو او دولتي چارواکو ترمنځ د دې سکتور د ستونزو او فرصتونو په اړه منځل کیږي. افغانستان اوس مهال د ایران، پاکستان، عربستان، قطر، برېټانیا، روسیا، جرمني، چین، ترکمنستان، ازبکستان او یو شمېر نور هیوادونو ترمنځ د هوایي قراردادونو ترڅنګ ځمکني هوکړه لیکونه هم لري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پراپور کې مو د ځینو پانګوالو د ستونزو په اړه واوریدل. اوریدونکو هم پر بیلابیل ستونزو اسمسونه راستولې دي. نظرې لا زری لیکلي د وسلولو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد چې په هلمند کې د خپلو ملګرو د تلفاتو ادعا رد کړه دی هیڅ رښتیا نه وایي. تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي په هیواد کې د جنګونو او وسلولو غلو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي طالبه چې پر یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهاد کې د وحشت ته زور ورکړی څه واړې ثابت کړي. میلیونونو وګړي ور درڅخه د سولې په تمه دي او د اوربند غوښتنه کوي. عبدالله زیا د زابل له شایجو څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دانش افغان جلال آباد نه لیکلي د توکو د نرخونو اوچتوالي او بیروزګاری ولس له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی. اسدالله اندړ له زابل څخه لیکلي د زابل انار انګور او انځر بازار نه لري. سعادت د زابل له مرکز کلات نه لیکلي په زابل کې پر عمومي لارو پولیس له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. محلي چارواکي ورسره شریک دي. لوړپوري چارواکي دي د دې مخنیوي وکړي. او دین محمد احمدی له کندهار لیکلي محمد اشرف غنی چې د کابل امنیت نسی ساتلې د نور افغانستان دی خدای مالسي. په ننګرهار کې میشت کوچیان وایي چې 60% مالداري یې له منځه تللې ده. د دوی په وینا چې د ننګرهار پراخې دښتې اوس په استوګنیزو سیمو بدلې سوي دي. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار تودی دختی یو محل دغه کوچانو پر کېکدی یو ډکی ویچی په ژمی کې به لسړو سیمو ورته را کوچیدل او مالونه به د دې ځای په سمسورو څړځاینو پایدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادۍ زیاتېدو او په خارګوټو د دختو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره په خوانی پراخې دختی راتنګ کړي. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداری به په یو مخ لمن زولاړ شي. د دوی لډلې بادام کوچه وایي پر کوچانو سیمه لې یوې ورځې بلې ترا تنګيږي.
مشکلات سره مخې وبنشته دي. چرګاګان مو دغه دي نشته دي. وخت په وخت وطن را تنګيږي دغه کېږي دغه سره موږ مشکلات زیات دي. اولاند ولیدې پخې شي هغه ته مال نه نشکته کېده. نو ځاګه ته نشکته به دا د فاس دغه حکومت قرونه جوړ شي ټول نه جوړ شي دغه جوړ شي خل دې شي وي د خلکو کورونه جوړ کړي دشت هغه ختم شي اگر لار ټول کورونه شي په سل پیسه د شپته پیسه د کوم شي وي د څلو پیسه د پات دا چې ختم شون څه بو.
د کوچانو قومي مشر حاجی ګلمیران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې لډورن کر خیا خوای هم ال بندونه او څړځای نو وو چې دا غزونو سیمونو غزي دوترې راګرځولي او ورتلې نشي.
موږ باندې سرحدونه بند کې سیمه خاردار تیر کو زموږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کې مالداري ساتلې اڅوک شارکونه شو چا زور واکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو دا غونډه ستونزې دي.
په ننګرهار کې د کوچانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچانو شاوخوا اتیا زره کورنۍ میشت دي چې ډیری دایمي استوګندي. نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي.
کوچیان لپاره یو ښه زیره ده لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې دپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډیر په تیزۍ سره کار روان دی او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریب ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوې ده. په دې باندې ډیر په عجلې باندې کار روان دی. په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري. خو د کوچیانو قومي مشر حاجی ګل میران وایي څړځایونه اویل بندونه د کوچیانو لپاره داسې ویله کا کبانو ته اوبه او که څړځای نه وینو نه کوچی شته نه یې رمې او نه یې کېږدی. سهار ګل میرزا ازادي راډیو ننګرهار.
په فرانسه کې چارواکي له هغو 9 کسانو تحقیقات کوي چې د یوه ښوونکي د وژنې په تړاو نیول سوي. چارواکي وایي مشکوک کس چې د قتل تور ورباندې پورې دی د چچنیا وګړی دی. نور له اسمت څارون
د هغه فرانسوي ښوونکي چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و د پاریس په لمنه کې له خپل ښوونځي د باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون دا ښکار د ده په وینا د اسلامي تیرورستانو برید وباله. مکرون ښوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه ښوونکي حمله شوې وویل، یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړه یې ورکوله او د بیان ازادي یې ښودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی، د دوی له لورې هغه مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینیسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې د راپور له مخې د فرانسې د تیرورستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیښه په تیرورستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سنده ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمت